라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن پنځشنبه د مرغومی یاجدې څلورمه او د دسمبر 15مه نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قماندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهه د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر ماښام شوی د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قماندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره وه. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلرویشتو کلونو کې 15 برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او ځیرکې پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیسیون، سړکونه، پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د کریسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کریسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل کریسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورخت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کریسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پایله او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګېدنې لامل چارواکو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متر مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی په تهران کې وژل شوی. خبرونه کې تفصیل درکوو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د 2015 کال له پایله څخه باندې 1,000,000 افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي.
موږ افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده.
په همدې کال کې بیا سلګونه روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي چې د خلکو ستونزې یې ډېرې کړي.
در بدر نه واپس ده، نه کلینک سه، یه شی نسته. پنځه زره پوره دلته یو دغه شل روپۍ نه لرو چې موږ د ښار پورې ولاړ شو. دا خپل کوچنی بوزو کلینک یې بوشو.
او ننګرهار کې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي.
او الحمدلله تېر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه خدا ښه دي.
او حکیمت او مناسب خدشی الحمدلله.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سهار راپور ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیره شپه شوې د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او هغه مهال د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه په تهران کې د ایران د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژنده وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د جنرال سری وژل کېدو د یو شمیر پخوانیو پوځي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. دوی د ایران له حکومت غوښتي چې د ښاغلي سری د وژونکو په پیژندنه کې مرسته وکړي او زر تر زره هغوی پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوسم راځو په پاکستان کې د افغان کډوالو مسلې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر یو میلیونو ډیر افغان کډوال شړل شوي او افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال چې افغانستان ته راستل شوي څه رقم ورځې شپې ګالي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له یو میلیون کسانو واوښتی. یونیچیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر څلېرویشت مخ پور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بي وار کارت لرونکي، د اي سي سي کارت لرونکي او د غراز بي اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا دوه میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې له یو لک او یو اویا زرو ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې اته دېرش زره تنه یې د چمن، تورخم او بارامچي له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانی ډیری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپور شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې نوي سلنه افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې شپږ میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې. راپور کې دا هم راغلي چې د ساتنې او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخه کې خطر هم مخ په زیاتېدو دی. د راپور په ټکو دوی په ټول پاکستان کې د خپلو کارکوونکو لپاره له سلو څخه ډېرو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي ترڅو کډوالې ښځې نجونې او ماشومان د تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او جنسي ځورونې څخه خوندي کړي. داسې مهال چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې خپل د کډوالۍ د کیسونو له ځان څخه شکایت لري، یونیچسیار د راپور له مخې د نومبر په میاشت کې یوازې 29 کډوال بیا میاشتېدو لپاره معرفي شوي دي او په 2015 کال کې ټول 1511 افغانان له پاکستانه دغه هیوادونو ته لیږدول شوي دي. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د تیر جمهوري نظام کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې خپلو د کډوالۍ د کیسونو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان ته تللي وایي چې ویزې یې نه دي تمدید شوي او د نیولو او شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي.
اکرام الله اکرام دا راپور راکول. نوموړي سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې نږدې 80 بې اسناد افغانان نیولي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په بلوچستان کې د استخباراتي عملیاتو پر مهال 109 افغان وګړي نیولي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې چې چهارشنبه د ډسمبر په 24 خپور شوی دغه کسان پاکستان ته تر ناقانونه داخلېدو وروسته د چاغې ولسوالۍ په نوکنډي او تفتان سیمو کې نیول شوي. په راپور کې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له قوله ویل شوي چې نیول شوي کسان ډېری افغان ازبکان دي. د نورو قانوني څېړنو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي. دغه چارواکي ویلي په وروستیو کې د افغانستان سره په کرخه امنیتي ګزمې سختي کړي ترڅو د ناقانونه تګ راتک، انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیول شي. تر دې وړاندې تیر اونۍ د نوکنډي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر تر ټکر وروسته 11 افغان وګړي ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه کسان هم غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته ووړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان او ایران ته په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د تګ لړۍ زیاته شوې. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي چې اوس هر ورځ د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند سره مخ وي. په بلوچستان کې میشته افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه کله چې پاکستان ته راغلی یو څو ځله د پولیسو لوري نیول شوی یو اند پاسپورت او ویزو سره سره موږ په تکلیف کړی یو او هڅه یې کړې چې ډیپورت مو کړی خو د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي کړی یو. تاسې ډېرې بیلګې شته.
په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغانان وایي د پاکستان له لوري د دوی د ویزو په تمدید د بندیز پرېکړه لا په ځای ده، هغه څه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دا ټک په سیمه کې میشت یو افغان کډواله ارزو احمدزی ازادي راډیو ته وویل
حداقل مو هڅه دولت موږ ته پاکستان نو حکومت غواړو چې لږ تر لږه موږ د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي ترڅو موږ وکولای شو دلته په قانوني ډول ژوند وکړو. موږ نه غواړو چې په غیر قانوني ډول دلته پاتې شو او یا دوی له موږ کومه ویره احساس کړي. یوازې غواړو چې موږ ویزې دې تمدید کړي.
تبدا سیال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو او جبري ډیپورت لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. یونیچسیار ویلي د روان کال له پیله د نومبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 ډېر افغان کډوال نیول شوي. دغه ادارې دغه راز ویلي چې د روان 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې د ډسمبر تر 14 له 9,500 ډېر افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوي دي.
پا په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره لامل شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی وایي چې د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږې پاتې کېږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبې د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی، ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل: د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زموږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدودې نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشتوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یانۍ په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر 28 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلاوطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناده افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې سره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ویستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نوومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نوومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,14,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان نو راپور نه هم درو، خو اوس راځو د سیمې یوې تودهی موضوع ته. هغه دا چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړې چې د اوکراین او د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی. البته وړاندې شوی مادې 28 وي، خو اوس شمیر د اوکراین لخوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلي له احمد شیبره به تفصیل واورو.
د دسمبر په 28مه د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو اونیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرچانو له لورې وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسېدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیه او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیس اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسودې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکران کول شي چې اتل ک سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتی تضمینونه په پام کې نیول شوی دي. په مساوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناتو او اروپا ټولنې دي اوکران ته امنیتی تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دی ورکړي لکه د ناتو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناتو تړون د 15 مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناتو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناتو پر ټولو غړو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 5000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګنده کړي چې له ناتو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سږکال په افغانستان کې 435 روغتیایي مرکزونه یا تړل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیاتې شوي دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2025 کال کې د سخت مالی کسر له امله د 435 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپانه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی له پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شویو مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایي خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 100 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل څو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوي کوڅه یې لا ته چې داسې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دلته وو ډیر خو کاري کو خدمتي کو دومره ستونزې دي چې تقریبا منګلس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیرو ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د انغرهار د نازیان یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومي پراپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دلته منګ یو وړو کې باندې لیک درلودو او هغه مزبند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسېدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هېڅ روغتیایي مرکز نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دغه اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلسټر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپلې داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه یو نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بېساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نه دولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسېدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د 1400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن په یو سات واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دی ادارې ویلي چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډېر فشار راکمول دي.
اوریدونکو ورو ورو ورسېدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په وروستیو کې درته یو په زړه پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بڼوال وایي چې سږکال یې د سترسو حاصلات ښه دي او ښه بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره دې چې لار هم بنده ده تفسیر به درته لسنا کاکړه په دې راپور کې واورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاولا ازادي راډیو ته وویل وخت یې ځکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال تر الحمدلله حاصلات ډېر نه مې خدا ښه دي او تاسو خپله هم خوب ویلی مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونږ د جنرالو چې مونږ د رقم پر رقم د سرو دوایانو دوستونه او پتونه لګېدا او دا دواړه پوشي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي دي.
دی باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله یم چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غوښنه ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په 26 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې 26000 جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي.
تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالتي اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه، د دسمبر په درویشتمه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي، چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي، درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي، او یو رقم مالټې وي چې من په 1400 وي. نو ډېرې خوندورې مالټې دي، د وطن مالټې، د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له